سلامونه د افغانستان په وخت شپږ بجې شوي. تاسو ازادي رادیو ته خوږی است. مخکې در دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه په میدان وردګ او فراه ولایتونو کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 15 تنه مړه او 9 نور ټپین شوي دي. د طالبانو د میدان وردګ ولایت د تلاته کلتور ریاست پیښو خبر پاڼه کې ویلي چې نن یکشنبه دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې د سپرلوی له یو موټر سره د باروړونکو لړۍ د ټکر په نتیجه کې د یو کورنۍ درې غړي مړه او درې نور سخت ټپین شوي دي. له بل خوا د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون شنبه د سپرلوی د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې 2 تنه مړه او 6 نور ټپین شوي دي. پینځه تنه افغانان چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د سکرو په یوه کان کې کار کوه په کان کې د ګازو د خپرېدو له کبله مړه شوي دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د پیښه پرون د هرنایي ولسوالۍ په شاراک کان کې وشوه. ځایي چارواکو ویلي چې په یوه خصوصي کان ته شپږ کارګر ننوتل او د سکرو کیندنه یې پیل کړه. وروسته پینځه تنه د میتان ګاز له کبله مړه او شپږ یې سخت بېهوښي وژغورل شول. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر د میندو ماشومانو د مړینو د کمولو لپاره په بامیان کې د قبلګانو د روزنې پروګرام د فرغانو دوهم پړاو اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې د قبلګې د زده کړې پروګرامې د اروپایي اتحادیې او همکارو موسسو په مالي مرسته اجرا کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په وینا دا قابلیت هڅه کوي چې په افغانستان کې د میندو ماشومانو د مړینو کچه راټیټ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګر اعلان وکړ چې سندیالا تلبیلا بیلو زندانونو څخه څلور سلوېختن افغان اتباع خوشي شوي او بیرته افغانستان ته ستنه شوي. قونسلګرۍ په خپله ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر کې لیکلي چې په خوشي شوي بندیانو کې ښځې، ماشومان او د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي شامل دي او هغوی د اسنادو د نه لرلو له کبله بندیان شوي. همدغه زندانیان پرون د تورخم له لارې افغانستان ته ستنه شول. د طالبانو د حکومت معلوماتو له مخې لم په سندیالا کې 15 څخه تر شل پورې افغانات به بندیان دي. د بشري حقوقو د څار ادارې د جرمني له صدر اعظم اولف شولز څخه وغوښتل چې د منځنۍ اسیا د بنزوی ودونو له ولسمشرانو سره په کتنه کې په خپلو هیوادونو کې بشري حقوقونه دود او پیاوړي کړي. د ازادي راډیو د خبر لمخې د راپور شولز په دې ونی کې د منځنۍ اسیا د بنزوی ودونو له ولسمشرانو سره په ناسته کې برخه واخلي. اولف شولز نن په درې ورځني سفر ازبکستان ته روان شوی. هغه به سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا د فارمټ په دویمه غونډه کې ګډون وکړي. دغه کانفرنس لمړی غونډه تیر کال په برلین کې جوړه شوه. د بشری حقوقو څار سازمان وایي چې د جرمني حکومت په دغه ودونه کې د بشری حقوقو په برخه کې د پرمختګ پرته لاغوي سره نږدې اړیکې ټینګولای نشي. شولز به د خپل سفر په لمړی ټپال کې په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف سره وګوري او له ازبکستان څخه جرمني ته به د ماهر کارګرو د نقل پړې و موافقه لاسلیک کړي. د نړۍ د وسترو صنعتي ودونو د بارنوي چار وزیرانو په وګړ بیان کې د ایران له لوري روسیې ته بلاستیک توغندي لګول شوی دی. د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برېټانیا او متحده ایالاتونو د بارنوي چار وزیرانو د اروپایي اتحادیې لوی استازي پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې دوی د ایران له خوا د بلاستیک توغندي صادرات او د روسیې له خوا د غوی پیرودل په کلکه غندي او په دې برخه کې به ځانګړي اقدامات وکړي. او ورسته خبرم دا چې د اسرائیل پاو ځلان وکړ چې لیمان څخه د اسرائیل پلور یو لزمه کې ځمکه څخه وشتون کې راکټ ویشل شو او بو یو پر ناسوګنه سیمه لګیدل دي. د اسرائیل پاو ځنن ویل چې د دې بریټ له کبله د سرومال هیڅ راز زیان نه دی پېښ شوی. سو شی به مخکې لیدي چې توغندې ولګي کې په تلبی پاو ټول اسرائیل کې د خطر زنګونه ووهل شو. د یمن حسینو د روان کال په جولای میاشت کې د یوه بی پیلوټ الوتکې په وسیله پر تلبی بریټ وکړ چې یو کس یې ووژ او سلور نورې ټپیان کړل. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. د دایکندی په هیده قربانانو کورنۍ عاملینو ته د سزا غوښتنه کوي. وړاندې با په دې اړه په خبرونه کې ووري. نن د سپتمبر 15 د دیموکراسي نړیوال ورځ ده، خو افغانستان کې دیموکراسي په کومه کچه کې ده؟
طالبان د اتاک سره دیموکراسي به د منځ ته لاله خلک حق نه لري چې په بل دولت یا پاره کې کوم نظر ور.
ننګرهار کې د خبراندوی ټولنې شمیر مسؤلین د کتابونو د نخپرېدو څخه اندېښمن دي.
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هېڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چارې اغېز کړی دی.
لردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دای کندی ولایت کې د دشت مرګونی برید قربانانو کورنۍ د طالبانو حکومت غوړي چې د دې پیښې عملینو ته سزا ورکړي. پورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د دې برید پر رغندلو سره وایي چې عاملین یې باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي. یا سازمان د برید پر هزارګانو د قضیې او سیستماتیکو بریدونو یوه بېلګه بللې او ویلي دي چې د هزاره ټولنې د نورو زیان څخه د مخنیوي لپاره باید اقدام وشي. زنه کاکړه جزئیات راکوي.
د کندی ولایت کې د داعش د مرګونی برید قربانیانو کورنۍ انصاف غواړي. وای د وګې د 22 نیټې د خونړي برید عاملین دی ونیول شي او محاکمه دي شي.
ډاکټر صاحبی شهید در راستای تحصیل در دورنج زیادی را متحمل شدند و هنوز یک گل از باغ زندگی چیده بود.
محمد طاهر عظیمی د وژل شوی ځوان ډاکټر عبدالمنان د تره زوی دی. هغه چې د سنگتخت او بندر ولسوالۍ کې د خلکو د درملنې لپاره تازه کلینیک جوړ کړی و. محمد طاهر او د دې پیښې د نورو قربانیانو د کورنۍ غړي د طالبانو له حکومته د عدالت غوښتنه کوي او وایي عاملین یې باید مجازات شي.
روزی پنجشنبه گذشته طرفی خانم
د پنجشنبه په ورځ هغه کور خواته روانو چې په لار کې د یوشمې ناپیژندو وسلوالو کسان لخوا شهید شو. د طالبانو له حکومت مدا غوښتنه ده چې ژر تر ژره د دې ځوان شهید قاتلین ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
د دې پیښې د یو بل قرباني د کورنۍ غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د هغه بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
یک بار دیگر قلوب مردم سنگتخت و بندر
یو ځل بیا د سنگتخت او بندر د خلکو زړونه ټپي شول او کورنۍ په ماتم کېنول. یو زموږ عزیزان له موږ څخه واخیستل. څو ورځې کېږي چې دا پیښه شوې. خو د قاتلینو د پیژندنې او نیولو په اړه هیڅ خبر نشته. طالبان په رسنیو کې دا کوي چې په افغانستان کې ترهګر نشته او بشپړ امنیت دی. نو دا وژنې د چا کار دی؟ ولې د هزارګانو امنیت نه نیول کېږي؟
د طالبان حکومت د معلوماتو له مخې د پنجشنبې د ورځې په دغه برید کې چې د دایکندي غور په لویه لاره وشو 14 کسان ووژل شول او شپږ نور ټپیان دي. د دوی د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد مخکې په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د پیښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي. خو د دې برید مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی او د یماق په نوم د تلګرام په چینل کې په یوه اعلامیه کې ویلي جنګیالیو یې د افغانستان په مرکزي سیمه کې د برید په پایله کې 15 تنه وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. داعش ډلې تر دې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعهګانو د ګڼو مرګونی بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دایکندي کې پر افغان شیعهګانو دا برید په پراخه کچه غندل شوی دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم دا برید په کلکه غندلی او ویلي دي عاملین یې باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي او د هزاره ټولنې د نور زیان څخه د ساتنې لپاره یو شمېر اقدامات ترسره شي. یاد سازمان د شنبې په ورځ د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دا په افغانستان کې پر هزارګانو د هغو قصدي او سیستماتیکو بریدونو د پراخ بهیر یوه بېلګه ده چې په عبادت ځایونو، ښوونځیو، روغتونونو، سړکونو او نورو عامه ځایونو کې دوی په نښه کوي. د اعلامیې په دوام کې د بخښنې نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو په نوم یو بنسټ هم د سپتمبر په 15 د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې قتل عام مسؤول د طالبانو حکومت ګڼلی ویلي په تیرو دریو کلونو کې طالبانو پر افغان شیعهګانو د شویو بریدونو هیڅ مجرم محاکمه نه کړ او نه یې دا څرګنده کړه چې د دې بریدونو تر شا د چا لاس دی. په اعلامیه کې راغلي طالبانو په وار وار ویلي چې داعش ډله یې ځپلې او له منځه یې وړې. په داسې حال کې چې پر افغان شیعهګانو د ډېری بریدونو مسؤلیت دوی ته ورګرځي. یاد بنسټ چې په 2023 کال کې په فعالیت پیل کړی ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر هزارګانو تر دېرش ډېرې هدفي سیستماتیک او وسلوالې حملې ترسره شوي دي. د بشري حقونو د مدافعینو دغه بنسټ د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون له نړیوالې ټولنې او بېلابېلو نورو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په خبره د هزارګانو د نسل وژنې موضوع ته جدي پام واړوي. د یادونې ده چې د طالبان حکومت بېلابېلو چارواکو په ور ور ادا کړی چې د اسلامي دولت یعنی داعش خراسان څانګه په افغانستان کې دننه ځپلې او پټنځایونه یې ورته له منځه وړي. خو په کابل او دایکندي کې پر افغان شیعهګانو وروستي بریدونه ښیي چې دا ډله لا هم فعاله ده. ملګري ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هېوادونه تر اوسه دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلروش ساته
نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسي نړیوال ورځ ده. هغه چې د یوشمیر افغان نجونو او سیاسي چارو پهونو په خبره د طالبانو د حکومت تل بیا وکمنې دروسته په افغانستان کې لمانځه تللې ده. طالبانو خپل نظام په شرعي اصول ولاړ اسلامي بولي او وایي چې دیموکراسي پر ستنون نه دی ولاړ. د افغانستان تیر جمهوري نظام دیموکراسي د میړونو په درلودنه سره د یو دیموکرات نظام بلل کېده، خو د یوشمیر سیاسي جنونکو په خبره هغه مهال هم د فساد او نامنۍ په ګډون یو ستونزې لیدل کېدې. نور جزئیات د سنا کاکړه په راپور کې.
نن د سپتمبر 15مه په نړۍ کې د دیموکراسي نړیواله ورځ داسې مهال منځل کیږي چې افغانان په خپل هیواد کې درې کاله کیږي چې دیموکراسي پر اصول ولاړ نظام نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی دا ورځ د دې لپاره په دې نوم نومولې چې د دې سازمان غړي هیوادونه دیموکراسي ترویج کړي او پر اصولو یې عمل وکړي. دیموکراسي څه ته وایي؟
دیموکراسي معنا دا چې مثال هر بشر، هر نارینه، زنانه د هغوی نظریات راټولول او هغو ته مثال ازادي ورکول چې هغه خپل غوښتنه په زړورتیا سره وړي پوه شي.
دا د یو عام افغان وګړي له نظره چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي د دیموکراسۍ تعریف دی. خو د دیموکراسۍ ساده معنا ولسواکي یا د خلکو واکمني ده. په افغانستان کې د 2001 کال په پای کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له پوځي یرغل سره هم مهاله په دې اړه د شعارونو زیاتېدلو په خلکو کې داسې یو ناسم تصور پیدا کړ چې دیموکراسي له اندازې وتلې ازادۍ ته وایي. خو دا چې په اصل کې دیموکراسي څه ته وایي، په برلین کې د ډیپلوماسۍ په برخه کې استاد او د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل.
دیموکراسی د دوا کلمو سینه ترکیب شوی، البته دا یونانی لغت دیمو د خلکو په معنا اوکراسی حکومت، یعنی د خلکو حکومت، هغه حکومت چې خلک هغه کې مشارکت لري، خلک د انتخابات حق لري، خلک د بیان د ازادي حق لري او خلک په نظام کې مشارکت لري. یعنی په حقیقت کې دوی وشي کولای چې د نظام په هر شي باندې د کنټرول او نظارت ولري.
د دیموکراسي اساس او بنسټ د بیان ازادي ده، او د دیموکراسي پر بنسټ ولاړ دولتونه د قدرت د توازن لپاره د مقننه، قضایه او اجرایه په دریو ستنو ولاړ وي او رسنۍ ازادي وي. د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د دیموکراسي په اصولو ولاړ شل کلن نظام نسکور او طالبان بیا واک ته ورسېدل چې په دغه هیواد کې د دیموکراسي په رڼا کې ټولې لاسته راوړنې ختمې کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تیر کال نوموړي په همدې ورځ یو شمېر رسنیو ته ویلي وو د دوی حکومت پر شرعي اصولو ولاړ اسلامي حکومت دی، نه د ډیموکراسۍ حکومت. خو یو شمېر افغان نجونې وایي د طالبانو حکومت نه یوازې ډیموکراسۍ بلکې بنسټیز بشري حقونه هم تر پښو لاندې کړي. یوه له دوی څخه د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
طالبانو د راتګ سره دیموکراسي بیخي د منځه تللې، خلک حق نه لري چې په بل دولت یا په هغه کې کوم نظر ورکوي او هم انتقاد ټکی ونیسي. هغه د خلکو غږ، یعنی دیموکراسي بیخي بنده شوی ده، فقط دیکتاتوري سیستم دی چې مخته ځي.
د کابل ښار اوسیدونکي او بل پیغله هم چې نه غوړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
په خوشحالۍ سره اوس خو لکه څرنګه چې ټولې نړۍ ته معلومات کېږي دا چې په افغانستان کې دیموکراسي اصلا شته نه، او دیموکراسي هغه د بیان ازادي، د ښځو حقونه، د ټول په دیموکراسي کې راځي. او افغانستان کې دا نقص دی، ښځې مکتب ته، پوهنتون ته دندې ته تللو اجازه نه لري، همدارنګه خبري لاندې خبرونو د سمو رسولو یا په رښتینې ډول د خود رسولو اجازه نه لري.
د سیاسي چارو شنونکي نایت الله اسحاق زئی وایي د طالبان حکومت دیموکراسۍ ته د غربي نړۍ د یو کلتور په توګه ګوري، په داسې حال کې چې دیموکراسۍ له اسلام سره په ټکر کې نه ده. نوموړي زیاته کړه،
له بده مرغه طالبان انساني حقوق او ټولنیز عدالت تر پښو لاندې کړی. د ښځو په مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. نیم نفوس د افغانستان په کورونو کې بندي ناست دي. بناً ویلی شو چې د طالبانو په وخت کې حتی د دیموکراسۍ نوم هم نشو اخیستلی او نه اخیستل کېږي.
د افغانستان تیر جمهوري نظام چې د 2001 کال په پای کې د طالبانو د لومړي واکمنۍ وروسته رامنځته شو د دیموکراسۍ په اصولو ولاړ و. خو دا چې په دوو لسیزو د جمهوري نظام کې د دیموکراسۍ په برخه کې څه ستونزې وې، د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشري شهرزاد اکبر چې د دیموکراسۍ او بشري حقونو لپاره د مبارزې له امله د فدرش آیبرت په نوم د یوه بنسټ د بشري حقونو جایزه هم ګټلې، ازادي راډیو ته یې وویل.
افغانستان تلاش ها برای ایجاد یک نظام دموکراتیک
په افغانستان کې د یو دموکراتیک نظام د جوړېدو هڅې روانې وې. ځینې بنسټیز جوړښتونه رامنځته شوي وو. د افغانستان اساسي قانون مو درلود چې په یو دموکراتیک جوړښت کې ټینګار کاوه. د دې تر څنګ موږ ټاکنیز بنسټونه درلودل. ولایتي شوراګانې مو درلودې چې تر یو حده یې د ولایتونو خلکو ته د قدرت په جوړښت کې د ګډون حق ورکاوه، خو سره له دې هم یو اوږده لاره مخکې وه، ځکه چې ځواک انحصاري و او د ټاکنو په بهیر کې فساد موجود و.
که څه هم د امیر امان الله خان دوره یوه سلطنتي دوره وه، خو د وخت له غوښتنو سره سم یې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول. د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون د 1943 کال د تلې په 9 نافذ شو، خو د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډول شو او دوی تر اوسه د یو اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د دوی د حکومت اوسنۍ ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډېری یې سخت دریځ دي. ملي شورا یا مقننه قوه له منځه وړي او پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ هم سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبان حکومت په ډېریو مواردو کې د اعتراضونو د ازادۍ، د سفر او ګرځېدو راګرځېدو د ازادۍ او د بشري حقونو پر نقص هم تورن دي. خو د دوی د حکومت چارواکي بېرته لدا کوي چې دوی د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. اعتراضونه باید له مخکې له دوی سره شریک شي. سفر او ګرځېدل راګرځېدل ښځو ته له شرعي محرم سره مشکل نه لري او د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د تامین ادعا هم کوي، هغه څه چې په کور دننه او هم نړیوالو ته د منلو نه دي. د ملګرو ملتونو سازمان په 2001 کال کې غړو هیوادونو او نړیوالو موسسو ته بلنه ورکړه چې د سپتمبر 15 د دې ورځې په توګه ولمانځي، څو په نتیجه کې د ډیموکراسۍ په اړه د خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. سږ کال د ډیموکراسۍ نړیوالې ورځې شعار مصنوعي ځیرکتیا د ښې حکومتولۍ د یوې وسیلې په توګه دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمني صدر اعظم اولف شولتس په دې ونی کې د منځنۍ اسیا د 15 ودونو ولس مشرانو سره په ناسته کې برخه واخلي. د ازادي راډیو د خبر د مرکز د راپور له مخې د صدر اعظم شولتس له سفر سره مهاله به د جرمني شمیر شرکتونه چې په روسیه کې خپل دفترونه بند کړي او د منځنۍ اسیا په ودونو کې پرانیستي شمیر قراردادونه لاسلیک کړي. جرمني چې ماهرو کارګرو ته اړتیا لري غواړي چې له ازبکستان څخه د کارګرو د انتقال په اړه هم خبرې وکړي. تفصیل په راپور کې.
د جرمني صدر اعظم اولف شولز په نن یکشنبه منځنۍ آسیا ته درې ورځنی سفر له ازبکستان څخه پیل کړی. هغه به سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه په قزاقستان کې د منځنۍ آسیا د فارمټ په دوهمه غونډه کې ګډون وکوي. د دغه کنفرانس لومړۍ غونډه تیر کال په برلین کې جوړه شوې وه. شولز په د خپل سفر په لومړي ټپال کې په تاشکند کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف سره وګوري او له ازبکستان څخه جرمني ته د ماهرو کارګرو د انتقال په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. نوموړی به راتلونکې اونۍ د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان له مشرانو سره په یوه ګډه غونډه کې ګډون وکړي. د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې شولز به نن ماسپښین سمرقند ته ورسیږي او هلته به د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره له ازبکستان څخه جرمني ته د ماهرو کارګرو د انتقال او همدارس له جرمني څخه د رد شویو کډوالو د انتقال په اړه موافقه لاسلیک کړي. شولز غواړي چې له دغو هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي او تیر کال له دوی سره د اقتصاد، انرژي، اقلیم او چاپیریال په شمول په بیلابیلو برخو کې ستراتیژیک ملګرتیا پیل کړه. په قزاقستان کې به د خبري جرمني ته دغه هیواد د تیلو او غازو پر صادراتو متمرکز وي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د جرمني د ختیځي سوداګرۍ په اتحادیه کې د منځنۍ آسیا سیمه ایز رئیس ادوارد کینز برونر وای ډیری جرمني شرکتونه چې په روسیا کې سوداګري تړلې په منځنۍ آسیا کې دفترونه پرانیستي دي. کینز برونر زیاته کړه د جرمني شرکتونه د نورو سکتورونو په منځ کې د کیمیاوي توکو، ماهرو کارګرانو، نوي کېدونکو انرژي، لوجستیک او تعلیم په قراردادونو خبرې کوي. هغه زیاته کړه تمکیږي چې د دې قراردادونو ډیری به د شولز د سفر په لړ کې لاسلیک شي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ د جرمني له صدر اعظم اولف شولز څخه وغوښتل چې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو له ولسمشرانو سره په کتنه کې له هغوی وغواړي چې په خپلو هیوادونو کې بشري حقونه دود او پیاوړي کړي. د بشري حقونو د څار سازمان وای د جرمني حکومت په دغو هیوادونو کې د بشري حقونو په برخه کې له پرمختګ پرته له هغو سره نږدې اړیکې ټینګولای نشي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر پاکستانی رسنۍ له دې ډلې ایکسپرس ټریبیون وای د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي اسف درانی له دې کابل له تندګو خوشوي چې ګواکې هغه د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکو په خ کېدو کې مثبت اغیز درلود. دغه پاکستانی ورسپانې د خپل زینو سرچینو په حواله ویلي چې اسف درانی په کابل کې مقبولیت نه درلود او له طالبانو سره د مسایلو په اړه تعامل بيخي کم. تازه دی رادیو د مرشه سانګ خبريال وای چې د پاکستان بارني 4 وزره د سپتمبر 10 د درانی د دندې د پای ته رسیدو خبره کړې ده. پورته وخت کې د تیر جمهوریت نظام یو شمیر بلمټان به وای که هڅه د پاکستان استابلیشمنت فکر کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په یازلي واکمنیدو به ګټي خوندې شي خو له روسي اقدامات ښکاري چې د دوی محاسبه ناسمه و. د پاکستان د سره مجلس په خونه غړی افراسیب خټک به وای چې د اسف درانی د پاکستان د پاوځ غوښتنه پوره نشکړل نو ځکه لدندې لري شو. نور تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استاد اسف درانی د ناسمه کارکردګۍ لکبله ګوښه شوې ده. کته هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال طاهر خان وایي د بهرنیو چارو وزارت هغه پیغام ترلاسه کړی چې پکې د سپتمبر 10 د دورانی د دندې د پایته رسیدو نیټه خودل شوې ده. د طاهر خان د معلوماتو لمخې کته هم د پاکستان د حکومت په دغه بیان کې د اسف دورانی د لری کېدو د لامل په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی. خو پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د زینو بخبر سرچینو په حواله ویلي چې دورانی د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې هیڅ ډول اغیز نه دی لرلی. ورسپانه وړاندې کاږي چې سفیر دورانی د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د کوم اغیز پر واستو کې پاتې راغلی او هغه په کابل کې هیڅ ډول مقبولیت نه درلود. د پاکستان سنا مجلس په خوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک د اسف دورانی د ګوخه کېدو په اړه ازادي رادیو ته ویل
د افغانستان لپاره چې کوم سیاست دی دا جوړیږي د جنرالانو لخوانه هغه یو انحصار لري په دې باندې بیا تطبیق کې چې دا هغه کې دا بیا استخبارات یعنی آی ایس آی چې دا هغه په کې زیات نقش لري. نو چې کوم ملکی خلک وي یا د بازار خارجه یا نور شوبونه نو هغوی دپاره په کې ځای کم وي. مثلا جنرالان ځنې داسې خبرې په دوی باندې تطبیقول غواړي چې هغه د ډیپلوماسۍ له نظره ډېرې معقولې خبرې نه وي، منطقي نه وي.
د نړیوالو چارو پوه پخوانی ډیپلومات غوث جانباز بیا د اسف دورانی لری کېدو ته په اشاره سره وایي تر کومه چې د افغانستان په اړه د پاکستان د پوز او استابلیشمنت په لیدلوري کې اساسي بدلون نه وي رامنځته شوی د کابل او اسلام آباد اړیکې به ترینګلی وي.
دغه لری کول د دورانی او څرګندونی د عمران خان چې همدارشان کوم عکس العمل چې دوی وښود د پښتونخوا والی په مقابل کې دا هغه ناکامي ده د پاکستان د استخبارات او د پاوز او پټولیز توګه دغه هیواد د حکومت چې هغه کوم ناکام د سیسی او پلانونه چې دوی فکر کوي چې د طالبان پښتون کې په افغانستان کې عملی شي هغه نه عملی کیږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په باب د ستونزو په دوام د سپتمبر په 11 د وکیلانو یو غونډه ته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګندپور ویلی چې واړی د خیبر پښتونخوا ایالت د خلکو د استازي په توګه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په خپل ایالت کې د ستونزو په اړه مخامخ خبري وکړي. کڅه هم د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې اوس په زندان کې دی له طالبانو سره د مخامخ خبرو په اړه د ګندپور لوړاندی زملاتړ کړي. خو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف به ویلي له بهرنیو هیوادونو سره مرکزی حکومتونه خبري کوي او ایالتونه له بهرنیو هیوادونو سره مخامخ خبري نشي کولای. پخوانی ډیپلوماټ احمد سیدی د افغانستان او پاکستان د اړیکو او په سیمه کې د موجوده وضعیت د څرنګوالي په اړه ازادي رادیو ته وایي
پاکستان او افغانستان اړیکې مرسوبات خنډي د عمران خان ګوند چې د انصاف ګوند په نوم دی هغه د افغانستان د طالبانو سره مناسب اړیکې لري. اما د حکومت پاکستان مرکزی چې دی مخصوصا آیسای مخصوصا اردو د طالبانو سره ښه اړیکې نه لري. جنگونه زاد خوردونه په سرحد کې دوام کوي. دغه وضعیت داسې ادامه پیدا کوي.
د خاقلی سیدی په خبره تر کومه چې د پاکستان پوز د افغانستان پر وړاندې رغون کی سیاست ته مخه نکړي او له ترهګرو ډلو څخه د ګټې پر ځای د هغوی پر وړاندې ریښتینی مبارزه ونکړي په سیمه کې د وضعیت مثبت بدلون ناممکن ښکاري. د یادونه ده چې افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان حکومت ترمنځ اړیکې خینې دي او په دې وروستیو کې ډېری خړې پړې شوې دي. وخت په وخت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ خونړۍ نښتې هم رامنځته کیږي. پاکستان د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو په ملاتړ او نه ځپلو تورنوي، خو د طالبانو حکومت دا خبره ردوي او وایي چې د پاکستان امنیت په دوی پورې اړه لري، خو د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی متوجه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com
څلرويش ساعته
په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنیو شمیر مسولین وايي په افغانستان کې د بیروزګاری او د خلکو د اقتصادي سنزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت له خوا د کتابونو په خپروي کلکه څارنه او د غشان د انجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغېزمن کړی دی. دوی مخکې به په دې ولایت کې په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیل برخو کې له سلو ډیر کتابونه خپرېدل، خو اوس یې شمیر لاسو ته هم نه رسیږي. یو شمیر مسولین د ښوونځیو زده کوونکي وايي اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چې آن ځانونو ته مرستندوی درسي کتابونه وپیري. نور حال پراپورک
ختیز ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خبرندوی ټولنو مسولین وايي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل د طالبانو لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندوی ټولنې مسول چې نغواړي نومې په راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د انجنونو په وړاندې د خونځې او پانتونو دروازې تړل شوې دي او د دې ترڅنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چاره اغیز کړی دی. ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چاره اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسول چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په واسطه حتی په لزګونو کتابونو به واخیسته کتاب بلوسته، هغه اوس یله هواس خوتی بهر شوی یا اقتصادي ستونزې سره لاس ګریوان دي، زونه مات شوی، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده چې د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړي. طالبانو د غرض له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، د نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندوی درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسولینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې د خپل خېټو پسې ورګدي او نیوي کپل ډوډۍ پیدا کول پسې د مطالعې رنگ هم هم د غشانو چې کمزورې کړي دي، او خلک چې یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو خونځي د ولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز لامل تعلیم نیمګړی پاتې دی، ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې وجلې مکتب ته او پونتون تن پر خودل کیږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار تن پر خودل کیږم، ولې زه مکتب تن پر خودل کیږم، نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظ بل د اقتصاد له نظر هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسېد. د دوی په خبره ډېرې راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 80 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی و چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
پختو خبری مجله دلته پای ته رسیدل. ملته مننه خود دری خبری مجله زموږ هم کار تاسې